السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د وری یا حمل دروشتمه د اپریل 12مه او د روژې مبارک میاشتې 11مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. په دې هیله چې نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي، د خبرونې په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان بانک پرون دوشنبه کابل ته د 2.5 میلیون ډالرو بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکړ. د افغانستان بانک په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د نړیوالې ټولنې د بشرپال مرستو په دوام د نغدو پیسو دغه بسته د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شوه. د افغانستان بانک له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې له مرستو د هرکلی ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې خپلې مرستې د بانکي سکتور له لارې ترسره کړي. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، د نړیوال ټولنې له خوا د نغدو مرستو 20مه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د روان 2022 کال د جنوري له میاشتې راهیسې په فاریاب ولایت کې نږدې 1 میلیون کسانو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د 2022 کال له پایلې په افغانستان کې 14 میلیونه و 8 لکه کسانو ته خواړه او د نغدو پیسو مرسته برابره کړې ده، او په پام کې لري چې په 2022 کال کې ټول ټال 20 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. خو په افغانستان کې بېوزله بیا شکایت کوي چې دوی سره بشري مرستې په سم ډول نه ویشل کیږي. په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د اتو وسلوالو مخالفینو د وژلو خبره کوي. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس قاری معزالدین احمدی پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان سیمه کې دغه وسلوال مخالفین پرون سهار وروسته له هغه وژل شول چې په تنځای وموندل شو او امنیتي ځواکونو برید پرې وکړ. نوموړي د وژل شوو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو په خبره یې دا مخالفین باغیان او مقامتیان وو. د اوتریش صدر اعظم وایي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې پرون پر اوکراین د دې هیواد د بې دلیله یرغل په اړه څرګندې رڼې او سختې خبرې اترې کړې دي. کارل نهمر په یو بیان کې وویل دغه خبرې چې د دوی ترمنځ وشوې او څه باندې 1 ساعت وخت یې ونیو دوستانه نه وې. د اوتریش صدر اعظم دغه راز ویلي چې په دې خبرو کې په بوچا خارګوټي او د اوکراین پر نورو ځایونو کې د ترسره شوو جنګي جنایتونو پر مسلې هم ټینګار شوی چې عاملان باید عدالت ته راکاګل شي. او امریکا د بالکان په څلورو هیوادونو کې پر وټنو د اداري فساد، جنايي او نورو ګواښونکو فعالیتونو په خاطر بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت پرون دوشنبه د دغو نویو بندیزونو خبر ورکړ. په دغو بندیزونو کې د البانیا، بوسنیا هرزګوینا او شمالي مقدونیا څخه 2 وطنه او 1 تن هم په مونتینګرو کې پنهخه شوې دي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. په افغانستان کې څو ځایا د ایران په ضد پراخې مظاهره شوي. کابل، هرات او خوست پروند د مظاهرو شاهدان و. سیګار وای افغانستان ته ورکړل شوې مرستې باید سمې وڅارل شي، خو به وزله بیا وایي د مرستو ویش عادلانه نه دی.
خپل بچو خوشو کوي جاتي، خپل بچو خاصه جاتي کومکونه شرای دي مرګ سره کی مرګ خپل خپلان سره کی بشار مسکین ډیر در په درجه.
د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف لوړه وکړه. آیا دغه هیواد کې سیاسي کړکیچ پای ته رسیدلې؟
کله عمران خان ملاتړی هغه څه چې ژمنه کړي واټونو ته ووزی، نو پر قانون جوړونکو به فشارونه لا زیات او کړکیچ به جوړ کړي.
نو راپورونه هم شته. هیله ده تر پای مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې هیواد کې د ایران د ډیپلوماټیکو ځایونو لپاره ښه امنیت برابر کړي. دا غوښتنه وروسته له هغه وشوه چې د راپورونو له مخې یو شمیر پارېدلو مظاهره کوونکو پرون په هرات کې د ایران کنسولګرۍ ته ډبرې ورګزار کړې او د ودانۍ ښیښې یې ماتې کړې. پرون په کابل کې هم د ایران د سفارت مخې ته یوه ډله خلک د اعتراض په توګه راټول شوي وو، او له ایرانه یې د هغو کړو وړو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه چې دوی په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو بد سلوک بولي. تفصیل یې په دې راپور کې.
دا د هغې ویډیو غږونه دي چې له پرون راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوي او ویل شوي چې یو شمېر معترضان په هیرات کې د ایران د کنسلګرۍ مخې ته راټول شوي وو چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د بد سلوک په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې معترضانو د کنسلګرۍ ودانۍ په ډبرو شته او یو شمېر ښیښې ور ماتې کړې. دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې په خپره شوي ویډیو کې ښکاري چې د دغې ودانۍ په دروازه کې تور لوګی پورته کیږي. د فرانس پرس اژانس په وینا معترضانو مخکې له دې چې د طالبانو د ځواکونو لخوا د پیښې له ځایه لرې کړی شي د ایران بیرغ ته اور ورته کړ او هم یې د کنسلګرۍ امنیتي کمرې ماتې کړې. پرون په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته د مدني ټولنې یو شمېر فعالان او عام افغانان راټول شوي وو او له ایراني چارواکو یې غوښتنه وکړه چې په ایران کې د افغان کډوالو سره ناوړه سلوک پای ته ورسوي. د فرانس پرس او اسوشیټ پرس خبري اژانسونو د راپورونو له مخې په هرات او یو شمېر نورو ښارونو کې د ایران پر ضد قهرولي افغانان دغه مظاهرې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې ویډیوګانې خپرې شوي چې پکې لیدل کېږي ایراني چارواکي له افغان کډوالو سره بد چلند کوي، هغوی شکنجه کوي او وهي ډبوي. که څه هم ګرانه ده چې په خپلواکه توګه د دغه ویډیوګانو کره والی تثبیت شي، خو په افغانستان کې د عامو خلکو پر غوسې سربیره د طالبانو د حکومت جګپوړي چارواکي هم دې ته اړ کړي چې په دې اړه خپله نارضایتي ایراني چارواکو ته ورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد یک شنبه پر ورځ په دې اړه په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې ښاغلي معتقد ایران سفیر ښاغلي امینیان ته وویل چې په ایران کې له افغان کډوالو سره بد سلوک د دواړو هیوادونو پر اړیکو او عامه ذهنیت منفي اغیز کوي او مخالفانو ته به فرصت برابر کړي چې دسیسې جوړې او اختلافات رامنځته کړي. د ښاغلي بلخي په وینا د ایران سفیر په ټولنیزو رسنیو کې له افغانانو سره د ناوړه سلوک په اړه د ویډیوګانو خپرول د ځینو ناوړه کړیو منفي تبلیغاتو بلل چې د ده په وینا هدف یې د دو دوستو او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د کرکې رامنځته کول دي. په عین حال کې په هرات کې د ایران د کنسلګرۍ په وړاندې له قهرولي مظاهرې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران د ډیپلوماتیکو ځایونو امنیت خوندي کړي.
په هرات او کابل کې مو د هغې مظاهرې په اړه واورېدل چې د ایران پر ضد جوړه شوې وه. په خوست کې هم پرون سلګونه کسان واټونو ته راوتلي دي او په ورته مظاهرې لاس پورې کړی دی. تفصیل زموږ د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د دوشنبه په ورځ مازدیګر مهال د خوست سلګونو اوسیدونکو ځوانانو او مدني فعالانو هغه ظلمونه او کړنې وغندلې چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره شوي دي. لاریونوالو په ایران کې له افغانانو سره شوی چلند د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف وباله او لاس په لاس یې د بندولو غوښتنه وکړه. د لاریون یو ګډونوال مدني فعال قادر شاه انصاري آزادۍ راډیو ته وویل
ته څو ورځې په افغانانو په ایران کې ډېر وحشانه ظلمونه کیږي. د خوست ولسونو په ټوله کې ډېر کلک غندنه دي دوی کوي. د ایران ولس ته د ایران حکومت ته موږ دا وړاندیز کوو چې نور دي په هلته په مهاجرینو باندې ظلمونه نه کیږي. دغه ظلمونه د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف وو.
په وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې او دعوی وشوې چې ایرانی حکومتي چارواکي پر افغان کډوالو تشدد کوي. قومي مشر محمد علي زدران په خپلو خبرو کې پر افغانانو د ایران د حکومتي کسانو تشدد د غندنې ترڅنګ د پاکستان له حکومت هم وغوښتل چې په خپلو بندرونو کې افغانانو ته په آزادانه ډول د تګ او راتګ زمینې برابرې کړي.
په ایران کې دغه شوي ظلمونه چې د افغانانو سره شوي دي دغه غندنه وو او په څنګ کې د پاکستان د بندرونو لکه سپین بولدک، غلام خان، تورخم او دغه ټول یو قوم دی که هغه طرف دی که دا طرف دی. موږ غواړو چې لکه څنګه پخوا په شان چې تاګر تاګو همدغه تاګو رتاګ د پاکستان د ګاونډیو هیواد د قبایلو سره موږ همداسې ولرو.
قومي مشر محمد علي زدران په خپلو خبرو کې د ولسونو دا غوښتنه هم وړاندې کړه چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي دي د اسلامي حجاب په چوکاټ کې پیل شي. مدنی فعال نقیب الله زلاند وویل نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره هغه تعامل وکړي چې د نورې نړۍ له هیوادونو سره یې لري.
نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره هغه څه ډول چې د نورو هیوادونو لپاره شرایط دي افغانستان لپاره باید هغه آماده کړي. دا چې افغانستان په یو ډېر پیچلي حالت کې دی، ډېر ستونزې دي، ځوانان له هیواد نه په تېښته کې دي. نړیواله ټولنه باید د ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي تر څو هر یو ځوان په هیواد کې دننه له هر کار قدر څخه ګټه.
د لاریون په پای کې یو سرور ماده یې سپریکړلې کم صادر شو چې په کې راغلي ول خوستی لاریونوال له ټولو داخلي اړخونو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د افغانانو له کړولو لاس واخلي او د شته بحران د ایستو په برخه کې له افغانانو سره بشري همکاري وکړي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې له افغانستان سره د امریکا پر مرستو باید سمه څارنه وشي ترڅو د بشري بحران په کمولو کې اغیز زیات شي. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سرپلټونکو اداره یا سیګار وای د افغانستان سختو حالاتو ته په کتو د امریکا مرستې به تر نږدې راتلونکي پورې له دې هیواد سره دوام وکړي څو د بشري بحران اغیز کم شي یا هم د دغه بهیر مخه وګرځول شي. که څه هم د امریکا د متحده ایالاتونو د تیر 2020 کال د اگست میاشتې راهیسې چې طالبانو کابل نیولې له افغانستان سره مرستې ودرولې او د دې هیواد څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه، خو د ملګرو ملتو د مرستندویو ادارو او غیر دولتي مؤسسو له لارې له اړو کسانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړی دی. امریکا د مارچ په 1 په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په نړیوال آنلاین کانفرنس کې چې ملګرو ملتو د 4 میلیارد او 400 میلیون ډالر غوښتنه کړې وه د څه باندې 200 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. په دې کانفرنس کې مرستندویانو د څه باندې 2 میلیارد او 400 میلیون ډالر مرستو ژمنه وکړه. سیګار په خپل ټوئیټر پانه کې د غراز ویلي چې د امریکا پر مرستو یوې اغیزمنې چارنې تارتیا ده ترڅو ډاټ ترلاسه شي چې د مرستې ضایع کیږي نه او ورسره تړلې فعالیتونه مثبت او رښتینی اغیز ولري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سرپلټونکو ادارې چې د امریکا له ملاتړه برخمنه له تیر جمهوري نظام سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو د لګولو پر بهیر په ځلونو انتقاد کړی او ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه ضایع شوه. په خپل ټوئیټر پانه کې د غراس د مرستو د اغیزمنتیا لپاره سپارښتنه کړې او وایي د افغانستان د ملاتړ اغیزمنه لار داده چې په لنډ مهال کې متحد ایالات باید د هغو مرستو لپاره چې د نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مؤسسو له لارې کوي له ستراتیژیک پلوه او په دقت شرطونه کیږي او له هغو کار واخلي. امریکایي چارواکو ویلي چې له افغانستان سره مرستې د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي بلکې د مرستندویو ادارو له لارې مستقیما هغو کسانو ته ورکول کیږي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو مرستندویو ادارو ویلي چې د افغانستان نږدې ټول وګړي کافي خواړه نه لري او شاوخوا 20 میلیونه یې هم هغه شودل شوی چې د خوړو خوندیتوب نه لري.
و موریدل چې سیګار وایي د امریکا په بشري مرستو باید سمه څارنه وشي ترڅو یې اغیز زیات شي. بلورته د فقر او بیروزګاری په زیاتېدو سره اوس یو شمېر اړمن کسان ادعا کوي چې بشري مرستې ورته په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. دغه اړمن کسان وایي سره له دې چې څو ځلې د مرستو د اخیستو لپاره نوملیکنه کړې خو هڅې یې بې پایله وې. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د غور ولایت د والي دفتر موده وړاندې ځینې هغه موسسې چې د مرستو په برخه کې شمیرې او لستونه له سکتوري وزارتونو سره نه شریکول او یا هم د ځینو پروژو په اړه معلومات نه ورکول پر فعالیتونو یې محدودیت ولګاوه. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
خلک خپل بچو خوشو کوي زیاتي، خلک خپل بچو خار سي زیاتي، کومکونه شرایطي د ملک سره کې ملک خپل خپلوان سره کې د بشاره مسکین ډیر در په درجه ځاني امارات نن دا هیله چې خدای له توجه کی
د بیوزګاری زیاتواله د مرستو د نه عادلانه ویش پاړه د اړمنو اندیښنې. د هرات دی ویلری پرتی سیمه اوسیدونکو فهیمه ادعا کوي چې مرستې د دوی په سیمه کې اړمنو تنه بلکې د گذر وکیلانو د هغوی خپل خپلوانو ته ورکول کیږي. نو موړی وای په زلونې د دې موضوع پاړه خپل غک پورته کړی خو چای غک نه دی اوریدلای
وخت یو کومک همشه هم هر
کله چې مرستي کیږي هغه ټول خپلو خپلوانو ته ورکوي هغه لوړان دي کارتون اخیستي بي هغه بے وزله او غریب خلک چې دي زینې آن لمرستو خبريږي هم نه
کارت خلاص شوه بری نه کارت نه مده
شکریا د بادغیس ولایت اوسیدونکو ده نو مور لخپل دریو بونو سره په یو کور کې ژوند کوي شکریا ته چې د 15 اولادونو مور ده لخپل دریو بونو سره د دیرش کسیز کورنۍ خرچ ورتر غاړه دی نو مور وی لخپل بونو سره د خلکو په کورونو کې کار کوي ترڅو د کور خرچ پوره کړي د حقیب خبره تر اوسه سره هیڅ مرسته نه ده شوې
کله چې موږ دلته راغلو موږ تذکرې ټولې کړې خو هیڅ مرسته تر اوسه موږ ته نه ده رسیدلې بل ځای هم موږ تذکرې ټولې کړې وګورو چې څه کیږي
د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته بېوزګاري او فقر خپل اوج ته رسېدلي او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنري بیا په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر شاوخوا 4.5 میلیونه ښودلی که څه هم د طالبانو حکومت د مرستو په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي خو له دې وړاندې په مرستو کې د ناعادلانه ویش په اړه راپورونه رد کړي وو او ویلي وو چې په بشري مرستو کې ړوندتیا د دوی لومړیتوب دی له دې سره هممهاله د روانې حمل میاشتو په لومړیو کې د غور ولایت د والي دفتر په یوې اعلامیه کې د هغو موسسو پر فعالیتونو محدودیتونه ولګول چې د مرستو په برخه کې له سکټوري وزارتونو سره د لیستونو نه شریکول د مرستو په برخه کې نه همکاري او هغو لویو وړو پروژو پلی کیدل چې د هغوی په اړه معلومات نه شریکول
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف پرون لوړ وکړه خو د پخوانی صدر اعظم عمران خان غوند ویلی چې د اپوزیشن حکومت به په رسمیت ونه پیژنې عمران خان د غرض ویلی چې خپل احتجاجونو ته به دوام ورکوي
د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف چې ملي جرګې یا پارلمان له شاوخوا یوې اونۍ سیاسي کړکیچ وروسته پرون د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه سمدستي د ولسمشرۍ په معنی کې د لنډو مراسمو په ترڅ کې وفاداري لوړه پر ځای کړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا نوموړي که څه هم دغه څوکۍ وګټله خو په مخ کې به د یوې سوله ییزې لارې او د دې هېواد د ډیرو اقتصادي ستونزو د هواري ضمانت ونه شي کړی شهباز شریف داسې مهال له صدر اعظمي چوکۍ ترلاسه کوي چې په پاکستان کې انفلاسیون یا د پیسو پارسوب ډیر لوړ شوی بیې لوړې شوې او د برېښنا د کمښت له کبله پارچاوی زیاتې شوې دي شریف چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف کشر ورور دی وروسته له هغې د پارلمان د 104 اویا غړو پر رایو وټاکل شو چې د پاکستان د لرې کړی شوي صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان او د پاکستان د عدالت ګوند له سلو زیاتو غړو له پارلمان څخه استعفای ورکړي د دغو ګوندونو غړي د اعتراض په توګه له پارلمان ووتل او د صدر اعظمي چوکۍ ته د تحریک انصاف ګوند نوماندې پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر شاه محمود قریشي هم خپله نوماندي بیرته واخیسته شهباز شریف د صدر اعظم چوکۍ لپاره د 324 کسیز ملي جرګې د 102 غړو مثبت رایو ته اړتیا درلوده
میاں محمد شهباز شریف صاحب از ډیکلیئرډ ټو هاف بین الیکټډ اس ا پرایم منسٹر اف د اسلامک ریپبلک
اف پاکستان د ارجنس په وینا کې د عمران خان ملاتړي هغه څه چې ژمنې کړې واټونو ته ووزی نو پر قانون جوړونکو به فشارونه لا زیات او کلکیج به جوړ کړي د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان په قدرت کې لته باندې دریو کلونو پاتې دوه وروسته د یکشن به پورز له دغه دندې لري کړی شو هغه په پارلمان کې اکثریت ځکه لا سور کړی چې د خپل ګوند یو شمیر غړو په دې وروسته کې له دې ګوند څخه لار چپ کړی و نو موري هڅه وکړه چې د ځان په وړاندې د سلبي اعتماد رائے مخونی سي پارلمان یې لنګ کړ او نوې انتخابات اعلان کړل خو د پاکستان ستره محکمه په خپل پریکړه کې دغه اقدامات غیر قانوني وبلل او د پارلمان د بیرته احیا کولو او د هغه په خلاف د بے باوري په اړه رائے اخیستو ته لار هواره کړه عمران خان ویل چې د اپوزیشن حکومت به پرسمتونه پیژني او ادعا کوي چې د پوړاندې د امریکا په مشرۍ یو د څه جوړ شوی هغه ادعا چې امریکایي چارواکو په ټینګ رد کړی ده تر اوسه د پاکستان په تاریخ کې هیڅ یو صدر اعظم خپل دوره تر پای نه رسولې خو دا لومړی ځل ده چې یو صدر اعظم په پارلمان کې د سلبي اعتماد لري به واک کیږي ټاکل شوی چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات د 2023 کال په اکتوبر کې وشي
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
اوریدونکو پر دې صفو زموږ خبرونه اوریدل شي د غراز پر اف ام 3.15 او منځنۍ 1289 صفو هم زموږ رادیو اوریدل شي. دغه خبری مجله هم نور راپورونه لري. د خبری مجلې په پاته څو شیبو کې زما د همکار صفی الله ستانګزي ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا سلامونه، وخت په خیر. صفی الله ستانګزي دغه پروګرام ته مخ راغلاست وایم. د خبرونی دا برخه په یو راپور پیلو. په کندوز کې د کوپراتیفي ټولنې چارواکي وایي د دې ټولنې د لبنیاتو د تولید ستره فابریکه د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې او لسګونه کارګران یې وزګاره شوې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه فابریکې د بیا فعالولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي، څو له مالدارانو څخه د شیدو د راټولولو بهیر بیا پیل کړي او په دې توګه د مالدارانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. جزئیات له کندوز په یو رپورت کې اورو.
په کندوز ولایت کې د کوپراتیفي ټولنې د لبنیاتو د تولید فابریکه د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې ده. څو کال وړاندې د دغه فابریکې تولیدات پر کندوز سربیره یو شمیر ګاونډیو ولایتونو او کابل ته هم انتقالېدل. د دغه فابریکې مسؤل محمد ظاهر وفا ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې د خپل فعالیت پر مهال هر ورځ 2500 لیټره شیدې پروسس کولې او تولیدات هر ورځ بازار ته وړاندې کول. خاغلی وفا وای د کووېټ نونس ناروغي تیر کال په کندز کې جګړې او نامنۍ او په هیواد کې د نظام بدلون هغه لاملونه دي چې لامل دغه فابریکا له اقتصادي ستونزو سره مخ شوه او فعالیت یې په ټپه ودرېده.
د کورونا مرضونه راغلل نو دا مارکیټونه زموږ خراب شول، بازارونه خراب شول. بیا په تعقیب دي کې جنگونه شول. د جنگونو نامنۍ په وجه باندې اکثره موسسات د کندز نه وتل. هغه خلکو چې اقتصادي ښه و هغه لاړ د دې ولایت نه.
د دولت ډیره جګه مالیه وه. نووس دا تقریبا 2 کال کې یا نیم کال شو چې دا فابریکه موږ مخمل ودرولې ده.
د نموړي د خبرو لمخه په خوا په دې فابریکې کې شاوخوا 40 کسان په کار بوختو او لڅب باندې زر کورونوي څخه دوی هر ورځ شیدې پیریدلې. خاغلی وفاله وسنی حکومت څخه د اوږدمهاله پورونو غوښتنه کوي ترڅو بیرته دغه فابریکه فعال کړي. د دې ولایت یو شمیر مالداران وای د لبنیاتو فابریکې د بندیدو له امله دوی خپل مارکیټ له لاسه ورکړی او اوس له دوی څخه څوک شیدې نه اخلي. د چهاردرې ولسوالۍ یو مالدار محمد جان د نورو مالدارانو په استازیتوب راته وویل دی خانابات ولسوالی یو مالدار غلام رسول هم ورته خبره کوي.
په خو چې د فابریکې تولیدات درلود هر ورځ له مالدارانو څخه شیدې راټولولې او هر اونۍ موږ ته پیسې راکولې. له دې فابریکې سره د بېوزلو کورنیو او مالدارانو خو کار جوړ و. فابریکې بنده شو اوس له موږ څخه څوک شیدې نه اخلي.
د کندز ښار یو شمیر دوکانداران هم د لبنیاتو د فابریکې د بیرته فعالېدو غوښتنه کوي. د ښار یو دوکاندار غلام نبی ازادۍ راډیو ته وویل
لبنیات ډیر ښه په کیفیت وو، ډیر ښه په ستاندارد معیار باندې جوړ شوي وو. اوس نشته، فعالیت نه لري، فعالیت یې بند ده. لبنیات ډیر ښه وو، چاکا ماستې شیدې ټول ښه مایسر وو. بیرته فعال شي او خپل فعالیت ته شروع وکړي چې دسو موږ هم د هغې د خدماتو نه مستفید شو.
خو د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم د دغه فابریکې ستونزې تاییدوي او زیاتوي، هڅې کوي تر څو د ځینو همکارو ادارو په همغږۍ سره د لبنیاتو د تولید فابریکه بیرته فعالیت پیل کړي او خپل تولیدات بازار ته وړاندې کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو. اوس هم واوري چې نړیوالو رسنیو د افغانستان اړوند کوم مطالب خپاره کړي دي. اسمت ساروانی مخکتنه کړي ده.
میامی هیرالد ورځپاڼې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د خطر په اړه یو راپور خپور کړی دی. دا راپور اسوسییټډ پریس خبري اژانس چمتو کړی او په کې ویل شوی چې طالبان وایي د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه کې بریالي شوي دي. د راپور په دوام کې راغلی چې داعش ډلې په پاکستان کې خپل حضور پراخ کړی او په مارچ میاشت کې په پېښور ښار کې د شیعه ګانو د یو جماعت په منځ کې د خودنړۍ حمله مسؤلیت واخیست. د دې راپور په بل برخه کې ویل شوی چې د شنونکو په باور د داعش یا اسلامي دولت ډله پر وی بي پولي تروريستي ډلې بدله شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو لږ وروسته داعش د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. تیر کال په کندوز او کندهار کې د شیعهګانو پر جماعتونو د هغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست چې لسګونه کسان پکې ووژل شول. د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان جنرال کینت مکنزی ویلي چې ممکن داعش د سشکال په دوبی کې په افغانستان کې حمله زیات کړي. د کاناډا ګلوب اند میل ورځپاڼې بیا د یو پخوانی افغان ساتونکي کیسه خبره کړې ده. دغه افغان ساتونکي شکایت کړی چې کاناډا دی او د کورنۍ غړي یوازې پریښي دي. دا ځوان په کابل کې د امریکا د سفارت ساتونکی و. ګلوب اند میل لیکلي چې د کاناډا حکومت ژمنه کړې وه چې دا ساتونکی به د خپلې کورنۍ له غړیو سره له افغانستانه باسي، خو د ورځپاڼې پر اساس کاناډا د نوموړي غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د واټس اپ له لارې ویلي چې د کاناډا د حکومت دې کار نه هیلې کړی دی. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا او متحدانو لسګونه زره افغانان له افغانستانه وویستل.
دا هم د خبرونې په پای کې ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو راستولې دي.
د ازادي رادیو ته سلامونه کوم. به شک چې د ازادي رادیو آزاد ده او ټول کارکونو او ځینکو ته سلام کوم، ځکه چې دار غریب دار مسكين आवाज ورته کوي. خو دا یونیسف او د دې کې او دا ار پی سی او سرسلی بور فرنیاشتو، خو دا د یلمن د ماریت د چونکو دارانو ملایمنو سره هیڅ کومک ونه کړي دا جوړ سره. او موږ فکر کاوه چې دا روژه مبارک راغله نو دوی به یو صدقه وشي. زه فکر کوم چې بیا خلکو ته نور کوي چې ستړي د دې لپاره نور کوي چې دا ستړي ولاړ چې ایران او پاکستان ته بیا هم چې مجبور شو بار ځانم وژني، نو دوی دغه زمیندار ته ورکوي، نو هغه بیا هم نه ځي. دوی دغه ته ورکوي زمیندار ته وایي چې د مسکینانو غوړي وطن خالي شي.
د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پټې سرچې کرینا استاد پیغام ته دم چې دا ته څو کسان ملکان دي. دا هغه کسان لیکي چې هغه یو خو فقط